درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په مکری په سرکیم خبرونه ته د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو فعالیت باندې بندیز لګولی او خلکو یو غوښتي چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه نه اخلي. د دې بانک ویان حسیب نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دې اقدام لامل د یادو صرافیو نه خوندیتوب دی، خو د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین او د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د انلاین صرافیو د فعالیتونو لپاره یوه پالیسي جوړه کړي او په قانوني ډول دو دوی فعالیتونه و څارل شي. په وروستیو کې ځینو خلکو په افغانستان کې د انلاین صرافیو لخوا د دوی د پیسو د غلا کېدو او یا ورکېدو په اړه باندې اندېښنې څرګندې کړې وي. دا خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ د نهایي کېدو ته په خبرګون کې وایي چې دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډ کړي. د کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي داسې محدودیتونه نه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت سرپرست ویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسۍ باندې کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لیر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په تدریشمه غونډه کې مطرح شوې ده. د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پترس کې او زلبیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ ته خونځو او د پانتونونو دروازو د پرانیستلو وختونه کړی. د خغلی کرزی نن پر خپل ایکس پانه یا په خاني ټوئیټر لیکلی، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مسابيانه توګه د وسیدو حق لري. خغلی کرزی ټینګار کړی چې کچېرې غواړو په خپلواک آباد او مترقی هیواد کې ژوند وکړو، لازمه ده چې د هیواد د بچیانو، نجونو او هلکانو تعلیم ته اساسي یو جدي پاملرنه وشي. د افغانستان پوخانی ولسمشر ورته غوښتنه مخکې هم په څو ځل کړي، خو طالبانو تر اوسه لشپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. ترکیه به تر هغه چې په غزه کې اوربند نوي اعلان شوی، د اسرائیل د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. دا ترکیه د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان په محل دا هم ویل چې دغه اقدامات به سم دستي عملي شي. انقره د اسرائیلو پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته لاغي کوي چې اسرائیل غزې ته د حواله لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. او د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت ډلې یادایش سرداړي کو پتور د تاجکستان د یو وګړي د نیول کېدو خبر ورکړي. د ایتالوي رسنیو د ریپورټل لمخې دغه کس د 12 کلم الهام سیر همونزاده خودل شوې ده. د ریپورټونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هالند څخه روم ته رسیدو سره سم نیول شوې. د الهام په نوم دغه کس د تاجکستان د حکومت په وخت نیول شوې. دا نه دی ویل شوی چې دغه تاجکستاني وګړي به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په تالار په بریډ کې خکیل وي او کنه. دا د تیری مارچ میاش کې وشو چې له یو سلو څلوي خټو ډیر کسان پکې وشل شول. د بریډ مسولیت د داعش وسلواله ډلې منلی و. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لري. و باورې چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان نه د تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر لیر کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکي ځانګړي استازي د ټاکل لپاره لا هم کار روان. په دې موضوعاتو په ریپورت سربې راوړي چې یو شمېر افغان سندرغاړي وایي د اختر په ورځو کې ځانګړي کنسرتونه او هنري پروګرامونه لري. چرته او څوک کنسرت لري په یو ریپورت کې تفصیل ورکوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له هغه خبر مو هم خبرو چې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولې. نور ریپورټونه به هم ولرو. د خبرونه په دوهم نمای کې تاندې څنګه په کار اخته.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهي د ازادي رادیو ده. دا روغتیا نړیوال سازمان وایي ورستوي کې افغانستان ته له پاکستان نه تللو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. دا اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 18مه غونډه کې مطرح شوې ده. نور جزئیات د امید ظهیر مل په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په خپل 13مه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلی له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل، بلخ او جنوبي ولایتونو ته خبرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کومو سیمو ته سفر کوي، کومو سیمو کې میشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا دا د په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځه وړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 اویا میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه لا هم کار روان دي. تفصيلي د امید ظهیر مل په یو بل ریپورت کې اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کېدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بیل دي چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي. د یوې خبريالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه وویل
نه دا بهیر لا روان دي. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خود دوی حکومت په زلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپل هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړله او په کابل کې د روسیې سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بي پایلې. خدامنه چورا نوی رئیس روسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسي پټاکل کې دوه ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا 21 پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي اساسي د ټاکل کې دوه وړاندې شوی. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پر یاندې چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسي ونه ټاکل شي. نو دوی یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل
لبا د مرغ روسی او چین د 2021 پریکړلیک د عملی کېدو مخه نیولې او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي ټاکل کیږي دوی د خپل لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د وسره لپاره دا مسله ځندیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نیوي د ځانګړي اساسي ټاکل کیدو موضوع د چین او روسی د ویټو لرای سره مخامخېږي چې نشي عملی کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنون کې طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیا او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دله قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسه ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګری ملتونه یې وړاندیز کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناز شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي اساسه نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې اساسه دنده له سیاسي لوریو مدني ټولنو نجونو خوځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړي اساسه ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دي، خو په ټوله کابینه کې یو خزانه شته او تر څنګ په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوی او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 2015 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په افغانستان کې د انلاین صرافیو په فعالیت بندیز لګولی او خلکو یو وخت چې د دې صرافیو له خدمتونو دی ګټه اخلي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حکومت د بندیزونو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د انلاین صرافیو په فعالیتونو بندیز ولګاوه. د دغه بانک وایاند حسیب الله نوري د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه صرافیو کار قانوني او خوندي نه دی او تر اوسه د دغه بانک لخوا دوی ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی.
در صرافی های آنلاین
په آنلاین صرافیو کې فزیکی ځای نشته، تضمین نشته، سرمایه نه معلومه، د پنګونې ځای معلوم نه دی، لا شرعي اړخ ستونزه لري. نو ځکه د افغانستان بانک هیڅ کس یا شرکت ته د آنلاین صرافی جواز نه دی ورکړی.
فعالیت صرافی آنلاین را صادر نه نموده است.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د دوشنبه په ورځ په وخت پر کړی اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې خپل کشفی او امنیتی څانګو ته خبر ورکړی او کچېری داسې کسان یا شرکتونه وپیژندل شي قانوني چلند به ورسره وشي. هممهاله د افغانستان د صرافانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د دغو صرافانو د فعالیتونو د بندولو پر ځای د هغوی فعالیتونه باید قانوني شي. د یادې ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان بانک پرون په خپل پاڼه کې د نشر کړی چې موږ هیچا ته جواز نه ورکړي او دا کار غیر قانوني دی. ولی زما نظر دا دی کچیر د افغانستان بانک وکولای سي د دې لپاره یو منظمه پالیسي او لایحه جوړه کړي چې په قانوني شکل باندې د افغانستان بانک تر نظارت لاندې په افغانستان کې تنظیم شي ډیر بشوي او زه خپل دغه سي یو پروسې ته کار طرفدارم.
حتی مو وکړه چې په دې راپور کې د هغو کسانو نظر هم واخلو چې د آنلاین صرافۍ کار کوي، خو یو شمېر هغو یې د موضوع د حساسیت له امله په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي چې د طالبانو حکومت باید د اقتصادي فعالیتونو د درولو پر ځای د هغو کسانو د فعالیتونو د ودې لپاره زمینه برابر کړي چې په دې برخه کې کار کوي. د دوی له ډلې عبدالناصر رښتیا ازادي رادیو ته وویل
حکومت ته پکار ته چې د اقتصادي سکتور فعالیتونو ته ټولې اسانتیاوي برابرې کړي که بندیزونه ولګول شي نو له یوې خوا به د کار زمینه لږ وخت سره مخ شي او له بلې خوا به په دې برخه کې د پانګونې زمینه برابره نه شي او پانګوال به زړه ښه نه کړي.
به خطر مواجه می سوزن از طرف دیگه دلسردی به سرمایه گذاری در کشور ایجاد می شه و بالاخره سبب فرار سرمایه می شه.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبان حکومت د آنلاین صرافۍ پر فعالیتونو بندیز لګوي. د ځینو سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو له دې وړاندې هم څو کسان د آنلاین صرافۍ فعالیتونو په تور نیولي وو. په افغانستان کې د آنلاین صرافۍ د څرنګوالي په اړه نور معلومات نشته خو ډیری یې د ډیجیټل آثارو په پیر او پلور بوخت دي چې له دې لارې عاید ترلاسه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د 2 بخې د سهار له 6 بجو نه د ماخام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 9:15 اورئ دلای شي او د شپې له خوانی بیا یعنی د ماخام له 6 د سهار تر 6 په منځنۍ صفه 12:00 نبی اورئ دلای شي. اوس هم ورزو د منځنۍ ختیز حالات ته خلاغه مخکې باید یادونه وکړو چې د افغانستان په اړه په افغانستان کې سبا اختر دی مخکې د ټولو اوریدونکو مبارکي. د اختر پاړم ځینې مطالب او ریپورټونه لرو خو تر هغه مخکې راځي چې اسرائیل او د غزې کې روان کړکیشته ورشو. وروسته لاغي چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل له خوا د جګړې پر سر د اسرائیل د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګاوه. اسرائیل د انقره دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې وکړه چې د انقره په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. پا اړې نور تفصیل نور یاس نور یاورو.
د اسرائیل بهرنیو چارو وزارت نن سیشن به په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخي د اسرائیل بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټه قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت ویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لیست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سیشن به اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اور بند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 450 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت ویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت ویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې دي یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یو اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصري منځګړو ورته سپارلی د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په ومه پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې لزګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولن مهاله اوربن په محل د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي په بازارونو کې د خوراکي توکو پریمانی د خود خلکو جیبونه تشت او نشي کولای چې خپل ماشومان ته د اختر لپاره خواږه او نور شیان واخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د اختر شپې ورځې پیل شوي خو ګڼې داسې کورنۍ شته چې خپل اولادونو ته نه جامې کړي او نه هم د اختر ځانګړي خواړه اخیستي دي. د دوی په وینا چې بازارونه له وچو میوو، کلچو، مټیانو او نورو شیانو ډک دي خو د خلکو جیبونه خالي دي او د اخیستو وسې نه لري. زید الله همکار ازادي راډیو ته وویل د خلکو اقتصادي حالت دومره کمزوری شوی چې له ډیرو کورنۍ وي د اختر خوشاله اخیستی دي.
یو د خلکو اقتصادي کچه چې دا هغه ډول نه ده، دا 30% خلک شي دي نو دا هغه د فقر او د غربت سپېړې والی دي چې هغه په بازار کې دغه ډول توکي چیني نو هغه ډیر مایوسه کیږي، ځکه هغه خپل بچو ته دغه نشي رانیولې. حالانکه دسه خلک دي چې هغه دا توکي ویني نو مخ ته اړي په بل طرف باندې چې ویني نو زمونږ ټولنه چې دا غریب ده، بے وسه ده.
نصیر الله جلال را ته ول شاوخوا کې داسې کورنۍ شته چې د کار او ګټي وټي سړی په جنگونو کې وژل شوی او سی اولادونه به سرپرست دي او بل د کار روزګار نشټوالي هم د خلکو اختر او د ژوند نوري چاری پیکا کړی دی.
خلک ټول بیکار دی. یو کور کې کچر د 15 کس اوسېږي او 15 واړه بیکار دي. اوس ماشومان تی کالی غواړي، جامې غواړي، بوتان سپلې غواړي او خلک چې دی کار قسم نشته اوسګار دي. اولاد د اکثر چې دی نسبتا نور اخترونه به کمرنګ وي.
کوچنی پلوشه وای د کورنۍ اقتصادي کمزورې دی او نشي کولای د پوخا په څیر اخترونه په خوخی ون مانځي.
د تیر په څیر اخترونه خوند نه کوي ځکه بیروزګاری ډیره ده.
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د خلکو د بد اقتصادي حالات په اړه خبرې کوي چې د کوچني اختر شپې ورځې پیل شوي او ډیری کورنۍ د اختر له خوښیو بې برخې دي.
سمغغلا ازادي راډیو ناوړی وړاندې دي خوخیو په ترڅ کې د یو شمیر سندرغاړو د کنسرتونو د پلانونو په اړه یو ریپورت لرو. خو تر هغه مخکې راځي چې یو بل ریپورت راوخلو او دا په کندهار کې د اختر د چمتووالي په مناسبت دي چې خلک پکې ورته لا فقر او بې وزلی نه شکایت کوي. ورپسې تاسو کولای شئ چې د یو شمیر افغان سندرغاړو لخوا په بیلابیلو هیوادونو کې د کنسرتونو په اړه باندې یو رپورت واوري. تاند څنګه پروګرام هم مه هیروي.
کندهار شهر چارسو بازار که هم دلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده خو د پیر او پلور بازار سوړ دی. په دې بازار کې خلک د اختر لپاره جامې، څپلۍ، خولۍ، وچه میوه او نور ټول اختري توکي د اختر د خوښیو د لمانځلو لپاره پیری. پلورونکي وایي د نورو کلونو په پرتله میوه ډیر ارزانه ده خو خلک یې د اقتصادي ستونزو له امله رانیولو ته زړه نه ښه کوي.
مانم عبدالله کاروبار وسته خاص کمزور دی، شی نه خرڅی زیاده په خوا پرتله شان ارزانه دی لږ خدا زید شی خرڅی جو وسنه ده په خوا پرتله باندې شپه خوا خپل دی کړي شړی وسنه کړي شړی اقتصاد وي سره.
زما نوم نیاز محمد شاه بازار اوسید. په خوا د اختر سودای بشه یم مگر وسه غ سودای نه لکه په خوا چ بوی په خوا موږ د اختر په شپه وجه خلاص نو چې موږ د سر ګرو انجل منځ ده نو خلاص وسه غ شپه نه دي چې رقم برز یا
مانم نثار احمد دی. در نور اخترو سودای خو نه کمیږي، کاروبار سره کمزور دی، مخله شوی سودای خلک سره وېد دي چې کاروبار کمزور دی.
کوچنی او لوی اختر د افغانانو لپاره د خوشحالي او دودیزو مراسمو لپاره ځانګړي ورځې دي. په دغه ورځو کې بازارونه له ګڼې ګونی او کورونه له میلمنو ډک وي. خو په کندهار کې غنی داسې کورنۍ هم ستچې د بیوزلی لامل اختر ته چمتووالی نه دی نیولې. 45 کلن باغوان یو له دوه کسانو دی چې د سړک پر غاړه پنچر مینې کوي. هغه وایي هغه ورځ به اختر وي چې په ماړه نسی اولادونه ډوډۍ وخوري. د د په وینا هر ورځ په کار کې دومره ګټي چې یوازې وچه ډوډۍ کیږي او د زیاتې بیوزلی لامل د ځان په شمول اولادونو ته هم هیڅ اختري ستوکي نه دی اخیستي.
اختر مناسبات شان نه لرو، نه پیسې لرو، نه د وړو د لرو، نه د یو چاکلیټ د یو دغه د لرو، د چپلکو بچیانو ته چپلکې ورانیستو. دوی خونې مو نړېدلې چې واسې نه لرو جوړې کړو. د ماښام د وړو د مونه چې سپېږګرده ورځ دلته را ووځو، موږ د دا خلکو سه دا یله ده، د غریبانو سره کومکونه ده. د اختر په باره کې مثال ورسره وکړي، هر غریب ته یو غوچ مشې و یو پیسې میسې یو کومک ورسره وکړي. هیچی نه لرم، زه میوه اوشی کالي و نه چپلک هیچی مې نه جرانیولې، میوه اوشی مې نه جرانیولې.
د کندهار اوسیدونکی عبدالله غا یو له هغو کسانو دی چې روزګار نه لري او له مجبوریت فقر کوي. عبدالله غا وایي د طالبانو حکومت او سوداګر باید د خوشی په دې ورځو کې له بیوزلو سره هم مرستې وکړي تر څو هغوی هم اختر ولمانځي. بیکاری، فقر او بیوزلی هغه لاملونه دي چې له کبله د زیاترو کورنیو اختر بې خونده تیریږي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د یو شمیر مرستندویو بنسټونو په مرسته له بېوزلو او ناچارو سره مرستې کړي، خو یو شمیر داسې کورنۍ هم سته چې وایي مرستې نه ده ترلاسه کړې.
شیم